پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. احمد شی بریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې تاسو خبر کړو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د لویې حملې مخه نیولې ده. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، او د بنګلادیش حکومت وایي د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د یوې لویې حملې مخه نیولې ده. چارواکي وایي د وسلوالو یوې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، نن سهار وختي پر دې اډې حمله وکړه. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له سهار راهیسې د نورو وسلوالو تر څنګ څلور انتحار کوونکي وژل شوي دي. دفاع وزارت د حمله تایید کړې ده او وایي چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلابند کړي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی. نوموړي ادعا کړې چې په حمله کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 55 وسلوال وژل شوي، 13 تنه ټپیان او 14 نور نیول شوي دي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویل دي چې د حمله د لسګونه کمانډوي عملیاتو او هوایي حملو په ترڅ کې ترسره شوی دي. په بیان کې ویل شوی چې د عملیات د لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان، بغلان او هلمند ولایتونو په اړوندو سیمو کې شوی دي. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ښاغلي غني په کابل کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل:
طالبانو باندې ستناره کوم چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي؟ د ملي وحدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بنگلادش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړی چې د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. د بنگلادش د بهرنیو چارو وزارت معین شاهد الحق پرون وویل دی خوښنه دی چې امنیت شورا ته اطلاع ورکوي چې نور په هغه موقف کې نه دي چې د میانمار نور وګړي ومني. ملګرو ملتونو د میانمار یا برما په رخین ایالت کې له کورونو د روهینګیا مسلمانانو شړل د عامه وژنې په توګه درج کړي دي. د دغو وګړو یوه برخه د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د میانمار په راخین کې د برما د پوځ او د پوځ د پلویانو د اقداماتو له کبله د 2018 کال تر اګست میاشتې وروسته کډې کولو ته مجبوره شوه. میانمار چې ډیری اوسیدونکي بودایان دي د قومي تصفیې راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو یې د افراطي وسلوالو د حملو په ځواب کې اقدامات کړي او ملکي وګړي نه دي په نښه شوي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې په دوه جلا قضیو کې فرانسا او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ چې هغه افغان زلمی ته چې په 2018 کال کې شپږ میاشتې د کالې د کډوالو په کمپ کې تیرې کړې 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا افغان هلک هغه مهال 12 کلن و او په کالې کمپ کې اوسېده چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه مهال د فرانسې یوې محکمې هم حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وشي، خو د ایالت چارواکو دا امر نه و منلی او نو یې عملي کړی. جمیل خان په همغه کال برتانیا ته ولاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوهمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې نهو تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، دوه عراقیان او یو مراکشي شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې د هلکان مخکې له دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل شي، د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې و. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استانبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن پرون د ترکیې د مالیې له وزیر برات ال بیرخی سره په استانبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند د شوراب د پوځي اډې د بریک پاړه د هلمند د والي لویان عمر ځواک سره خبرې کوو. د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ډول وړاندیزونه هغه وخت عملي بڼه خپلوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
بحث که در نشست دوحه صورت میگیره تصمیم نهایی نمیباشد.
د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وایي چې د طالبانو د کوټې شورا له غړیو سره د خپل ورور په څیر په ارتباط کړی او د جنرال عبدالرازق د وژلو د پیښې قضیه لا هم تعقیبوي.
ډیره د پرمختګ کړی دی، موږ په خپلو پدایګیرۍ کې د موضوع خپل مختبرو
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ د زمارای زم حق په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړه کولو کارونه ولې ځنډیدلې.
حکومت دا پروسه وځنډوله، یو لامل دا و چې دوی ویل موږ د اسناد څیړو.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډې د لوی حملې مخه نیولې ده، خو د راپورونو له مخې د دولت مخالفه وسلوالو 12 کسیزې ډلې دا حمله کړې ده چې ځینې راپورونه دا وایي چې حمله لا هم دوام لري. له هلمند د والي ویان عمر ځواک په ټلیفون راسره دی. ځواک صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، دغه حمله لا هم دوام لري؟
تقریبا تاسو تمام او خاندي او هغه کې مليات مصرفه کثيري هسته نور فاتي کوکبه اقدامات تشکیوي او خپل مليات بچي.
ځکه بخښه ده غواړم چې ټلیفون لاین هم سم نه دی. حکومت راپور سیاسي رادیو ترلاسه کړی دی، ویل کېږي چې د دغه دولس کسیزې ډلې څلور تنه وژل شوي دي او نورې لا ژوندي دي. دا خبر تاسو تاییدوئ؟
نور کتان هم چاوی بیدل بود و غی هم لمنزه تلیدی و از برای کم کچه بازدی این کم بیشتره چه یا بدویی یا بدریوی یا به حب تا بین زیاد بی قدی کدار تاندی کتان در لرسی و سخشی بزاری طول قید شویدی مطبقی کن داخت روی کتاب کم بسحیط کدیدن بخصنا کیوی آتا داخل خیلی هم دانگر ایگه مالیات و بعد مصروفی تر هم مشخصه کیا و حقا دای هم تحتیه
کس هم تاسو چې د صحیح تشخیص سخت دی، خو دغه کسان د پوځي اډې دننه داخل شوي دي او کنه بهر ایثار پات دي؟
پوځي اډې ته داخل شوي دي، بلکې یو کنچک د چالان کې تاسو وګورئ د کډول دی هغه سیمه ته خاص په یو کله کلار د دې ته تیمه چې تقریبا نږدې ورته ایستنه او کټه یې هغه بزي بسنری چاته خالی دی خلته دوی هدف دی هغه دی مته دې 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 پوری مخه نیول شو یو څو نفر چې هغه خالی به سره ترتیبلې دی او دلته ما وخت نیولې دی اوس په ډیر ماهرانه ډول افغان کتاب داخل دی.
افغان ځواکونو ته دا اوشتو تلفاتو په اړه معلومات لري؟
تر اوسه صحه د امریاتو ته تر اوسه مشخص نه معلومې چې افغان سرتېري هم تلفات پکې.
بله، فکر کوم ټلیفون رابطه موقته شوه. د هلمند والی ویاند عمر ځواکول دوی مننه کو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې د کندهار د امنیت قمندان تورن جنرال تادین خان څرګندونې لرو، خو تر هغه مخکې د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسترالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو، نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړه چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کېږي وروستۍ نه دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. دی وایي کوم بحث چې د دوهې په ناسته کې کېږي پریکړه یې وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کېږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا څوار لس زره سرتېرو تر څنګ اته زره شپږ سوه نور بهرني سرتېري هم میشت دي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون دی راپور لمخې لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو پاړه د واشنگټن او اروپאי متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي. خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې خای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته پکتو تر دې مهاله د دغه طرحې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د پداسیال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو وخت ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړاو وروستۍ خبرې په قطر کې وشوې چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد د ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په پنځه کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکیي، بیا به نو د جنګ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناتو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا لوري داسې کوم وړاندیز شوی چې سلور یا پنځه کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیری په افغانستان کې پات کیږي. دی وایي د دواړو لوریو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر سرنګوالي هم خبرې شوې دي.
د کندهار امنی قمندان تورن جنرال تادین خان وایي د قمندان رازق د وشل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی. تادین خان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کندهار کې د ناامنیو پر زیاتوالي، په دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو او دغه راز د کندهار له نوي والي سره د هغه پر ګډ کار خبرې کړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د مرکې په سر کې له قمندان څخه پوښتنه کړې چې په ولایت مقام کې د وروستۍ پیښې څخه چې په هغه کې جنرال عبدالرازق هم ووژل شو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، ولې لا هم حکومت د دغه پیښې وروستۍ پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي؟ د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښې څخه چې په هغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرازق هم ووژل سو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، لا هم حکومت د دغه پیښې ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
د ولایت څلور میاشتې مخکې د پیښې وسوه، دولت ډیره د پرمختګ کړی دی، موږ په خپلو پدایګیران کې یو، د موضوع خپلو مخته وړو، نظام دولت یې مخته وړي او انشاءالله دښمن معلوم دی. دا داخلي کړی منیا کار شروع دی، داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده چې دا وکړو ټو پوښتنې وکړو څوک همکار ورسره پاتې شوي داخل څوک و د طالب نامه ده پنجابیان غلامان او پربند ښکاره دي افتخار په دې کې موږ د پنجاب لپاره دا خدمت کړی دی نو راغه به نو موږ څه کار شوي انشاءالله نور هم انشاءالله تعقیبوي.
په لنډه توګه که ووایاست چې د قضیې کوم اړخ لا پاتې دی؟
دولت کې په سل کې انشاءالله اویا فیصده دولت پرمختګ کړی دی، اویا نورو سو فیصد مکمل کې بیا موږ سره هم شریک یو، څه امر زما سره شریک یو، نور موضوع موږ ټول مخلو او اړخ یې دا دی چې په داخل کې چا چا همکاري کړې چې درته وپېژنل شي او
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې، غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري، تاسې د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایاست؟
هر څوک چې چا تښتولی دی یا وژلی دی انشاءالله نه څوک یې وژلی نه هغه پاتې شوی، که څوک تښتولی هغه مې نیولی دی، قانون ته سپارلی دی. د غلو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي، سرهوالي ته روزه معرفي کېږي، اوس هم په جنایي په دې کې ډېر ناست شنې فوره دې معرفي کېږي، انشاءالله مشکل نشته.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د بخوانی مذاکرات سره توپیر لري
توپیر لري امش کوم فدی خپل کومخه خاصیت مرکای هم د جهان سپرتا کتی پاکستانی نیم سره ټینګ کلی خو توای کی دوی وخت په طالب کې یو بخشي سیو رسول یو بخشه وانه اوانن طالبان شت او درې غوړی سولوسی خلګی نه پری بیا مون کوشش هڅه کوي چې سول ته ځنی
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوی افغانستان او نوی نظام یو برخه سي
وانه چې د سید تاثیر نه لاندې هغه غوړی مګي سید تاثیر نه لاندې هغه غوړی هغه په هغه جنگو کې خپل کټین باندې کوټه او په دې ځای کې خپل کوټین جوړ کړی هغه جنگ دی دوام ورکړي جوانی که برابر اجان دسته گرد پورت که گرد بجانی
که امریکا دا وسلوال طالبانو سره دا سولی پا برخه که کم توافق درسیجی تاسی پا کم شرایطو دا داغ بحیر ملاتار کوی
چی نظام دا کم اردو پلیس لیمینه چی دا که صدامه نی دا افغانستان صدامه نی پکشی که مرد تایری سوال طالب هم ارور دی دا افغانستان دی راید چی دا نظام تا خیزمتو که دا افغانستان تا خیزمتو نو اردو دا چا دا استیچاتی نمیلیم نه تیچات هر باش کسیاسات کسیاسات تیگار تیخولی سیاسیت دیجور که پر مختل داری که نظامی تو فکت آوای که جو کلیس و وردو میلیم نه تیگار تیس
دشیم پا ختمی دو آو دا هوا پا تو دیدو سر داسی اچکال که جو که دا وسلوال و طالبانو سر مذاکرات نتیجه وار نکلی یو زل بیا با دا تل پا تیر دا جگلی دا گار گرم سی تاسی دا غاندیشنو تا چوم را چمتوالی لری
مشو تایری لرو سولوسی خوشده شد که نووسی مشو تایری نوالی
جنرال صاحب عبدالرازیق ویل چی جگره کون که باید دا جگره پدگر که ووجل سی ایا استاسی دریز هم همدادی
پنجاب تا کرتفار سی اسمالیش باید آقا ووجل سی
دا جنرال عبدالرازیق پا حدسو یو شمیر لورپولی او تیتپولی وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټ شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړي اوس هم دغه سی یو بهیر ستا کا اړیکې پرې سیوي
یا اړیکې دا افغانان سره اوس هم ستا
په کومه کچې دي دا
مرکه د رابری فساد
اوس چې د مذاکرات روان دي
دا اوس هم مرته چې گزارش لرو دا اوس لري سي
د کومې ورځې چې تاسو د کندهار د امنیه کمانډان په توګه ټاکل سوی یاست د شاولي کوټ د ځنګل سیمې د عملیاتو پرته د جګړې لومړی کرشي تکلیف
یا ورسم یا نو ورسم چې څو کورځي هغه ځایم زموږ نمایندې کې زموږ پوځ دي زموږ نظام دي او تللي ارتي نه تللي ارسانه تللي شول کوټ تللي چې له شوړې پوځ راوړي دي ارتي دښمنه وژلې دي او یو شړ سپای نام نه ده ولسوال ته دي چې موږ نو روان دي چې موږ ولسوال یې پښلا ولسوال هغه موږ باندې وینو سانوري کړو وژل سیو
دکله
د نتیجمه مخ پارسای
د امنیت په برخه کې د جنرال صاحب عبدالرازق حادثه واځي تر کندهار پورې محدود نه وي هغه به د گاونډي ولایتونو زابل روزګان او ویلمن د عملیاتو لپاره سفرونه کول تاسو هم همداسې توانایي او اراده لري
چې ضرورت یې موږ خو دې ورسره کومکم ورسره کو عسکر ورست ورزم چې والی ضرورت پیش خو دې ورزم کومکم ورسره کو عسکر ورته
په تیر څلور میاشت کې چې تاسو ټاکل شوی یاست
نو ورته څه چې نه درسه ورته از اول اوزای سفر خراب یادو مخ مرکزی دولتی مو ویلی نه کوم نه ورته معرفي
ویل کیږي چې د کندهار پولیس ته د تیر درو میاشت رئیس ماشات نه دی ورکول سی وی لکه
څه دی راځي مشکل
نه دا د بندیدو زندیدو یا څه دی
مشکل
د کندهار د نوی والی حیات الله حیات د معرفت په غونډه کې تاسو تشریف نه درلود د کندهار ولایتي شورا او یو شمیر قومي مشرانو هم دغه د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی وو لاغه سره بس تاسو اړ کی او ګټ کار څنګه وي
زموږ ګټ کار چې دی ان شاء الله چې ولس کوم مشکل نه لري زموږ مشکل نه لري کندهار ولس مشکل نه لري دنه او زموږ امیر صاحب نه تر رسول
دوی اوس چې دا دی تقریبا څو ورځې تیرې شوي دي هغه سره تاسو ملاقات شوی دی
رالی پاکی وزره وکی ماشان دلیت مرسر و دلیت مرسر کون مشاران و کندار مشاران
ده کندهار امنیه قمندان جنرال تدین خان
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره د جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره عصمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی څاروان صاحب که لومړی د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه شبر صاحب. امریکای چارواکی وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنگي مشر د بدلیدو په حال کې دی. نو لزکه دا جایزه اعلان کړې ده. په ورستیو کلونو کې د څو تصویر او صوتي پیغامونه خبره شوي چې په لړ کې حمزه ل خپل پلاویانو خوشتي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیزو هدفونو حمله وکړي. دغه راز ویل کیږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبره شي.
ویل کیږي چې نو موړی دیرش کلن دی. د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې په حمله کې چې په امریکا کې وشوې د یوې کارول شوې الوتکې د تختونکي محمد عطال لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وشلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن له کور امریکایانو ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځای ناستی کړي.
سرمن سپتا سمخ کې ویل چې حمزه شای اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. په خو داسې راپورونه خپره شوي وو چې په اساس داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطال لور سره په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی، ایران ته تګ را تګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاور کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسېدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وو، بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمن د کډټول سره اته خلواص تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټولې پاره دی. ټول باید موږ ټول د افغانستان د خلکو ملي سیاسي او دیني غوښتنې ده. دا د اجرایي رئیس د سویا علي شورا څخه د ولسمشر صدا غوښتنې ده. نور افغانان د جګړو څخه تلپیږي دي. ډیر سخت کارونه د افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید ویل چې د طالبانو څخه غوښتنه دا ده، طالب استادو څخه د طالبانو د بچل غوښتنه دا ده چې د افغان حکومت سره خبرو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
په بیلابیلو موضوعاتو د افغان بیسیم شرکت لارې سمسونه را رسیدلې دي. محمد قاسم زوات له هلمند لې کې وسله وال طالبان هیڅ وخت سول نه کوي، ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره افغان ځواکونه او ملکیان وژني. عبدالحلیم لمایوان دلی کې موږ هیله من یو چې د قطر په خبرو کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لې کې لپرون وو بجو رئیس سخت واور ووري او هوا ډیره سړه شوې ده. محمد جان کاکړ له زابل لې کې افغان حکومت باید د هغه مسافرو غم وخوري چې په هند کې ایثار پاتې دي. له سورو زو رئیس د پاکستان پر فضا باندې د افغانستان لورې هند ته او له هند لورې افغانستان ته الوتنې بندې شوې دي. وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې داونې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو